ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد و آرزوی یک روز شنبه با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در بغلان، و همچنان مقامات افغان میگویند قوای نظامی این کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی علیه مخالفین رفتند، و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
برخی از باشنده ها و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند تا در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. مقام های محلی ولایت بغلان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت یک فرد کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند. به تعقیب سقوط یک هلیکوپتر در پاکستان که سفرهای فیلیپین و ناروی با همسران سفرهای مالزی و اندونزیا در آن کشته شدند، حکومت پاکستان یک روز ماتم ملی اعلام کرد. تفصیل خبرها. مقام های محلی ولایت بغلان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت یک فرد کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند. گوهر خان بابوری ولسوال بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این سیلاب که شب گذشته در ساحه فابریکه قند این ولسوالی جاری شد، 500 منزل مسکونی به گونه قسمی و کلی تخریب شدند. در این حال شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی میگوید که از اثر جاری شدن سیلاب در ساحه کفترخانه این ولسوالی 20 منزل مسکونی تخریب گردیدند. به گفته وی در این رویداد 400 رسم واشی نیز از بین رفتند. یک ماه قبل نیز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در بغلان یک تن کشته و 10 فرد دیگر زخمی شده بودند. برخی از باشنده ها و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند تا در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. باشنده های برخی از ولسوالی های هلمند دیروز در یک نشست اعتراضیه نامنی های اخیر در کشور را تقبیه کرده و آن را جنگ های تحمیلی از سوی استخبارات سایر کشورها خواندند. فرهاد داوری رئیس دفتر هماهنگی جامعه مدنی ولایت هلمند در این نشست گفت با دیدن این وضعیت اگر خاموش بمانیم به این معنی است که جنگ را پذیرفته ایم. این جنگ مردمی نیست، بلکه این جنگ استخباراتی است که ما باید آن را تقبیه کنیم. ما باید این وضعیت را تقبیه کرده و در برابر آن ایستادگی کنیم. این در حال است که در این اواخر نامنی ها در ولایت هلمند افزایش یافتند. اشراک کننده های این نشست اعتراضی همچنان از طالبان مصالحه خواستند تا به پروسه صلح بپیوندند. گزارش ها می رسانند که تعداد از مخالفان مصالحه دولت بر پوسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا حمله کردند. مقام های امنیتی گفتند که نیروهای کمکی را به کمک سربازانشان به این ساحه فرستادند. گفته شده که این حمله 5 صبح امروز صورت گرفته و درگیری جریان دارد. جزئیات بیشترین خبر در دست نیست. مخالفان مصالحه هم در این مورد تبصره نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور بیش از 100 مخالف مسلح دولت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که در این عملیات که در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های غزنی، زابل، میدانوردک، پکتیکا، قندوز و فرا راه‌اندازی شده، 16 مخالف مسلح دیگر بازداشت شدند. منبع افزوده است که در نتیجه انفجار ماین و حملات مخالفان مسلح 6 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. به تعقیب سقوط یک هلیکوپتر در پاکستان که سفرهای فیلیپین و ناروی با همسران سفرهای مالزی و اندونزیا در آن کشته شدند، حکومت پاکستان یک روز ماتم ملی اعلام کرد. این هلیکوپتر در منطقه گلگیت سقوط کرد. این خارجیان به خاطر افتتاح یک لفت اسکی توسط صدراعظم پاکستان نواز شریف به این منطقه می رفتند. طالبان پاکستانی ادعا می کنند که آنها این هلیکوپتر را سرنگون کردند، اما مقام های پاکستانی این ادعا را رد کرده میگویند مشکل تکنیکی سبب سقوط هلیکوپتر شده است. مراسم تدفین برای 3 عمله این هلیکوپتر دیروز در گلگیت انجام شد و اجساد سفرا و خانم های 2 سفیر دیگر قرار است امروز از گلگیت به اسلام آباد انتقال داده شوند. نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی به ساکنان شهر صعدا واقع در شمال یمن هشدار داده تا آنجا را ترک کنند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از نیروهای ائتلاف بر رهبری آن کشور، شهر شمالی صعدا را مرکز کلیدی شورشیان حوثی می‌خواند. این ائتلاف روز گذشته با پخش اعلامیه به ساکنان شهر صدأ هشدار داد که آنجا را تا هفت شام به وقت محل ترک کنند. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان سعودی خبر داده است که طیاره‌های جنگی نیروهای ائتلاف برابر این کشور ریاست مخابرات شهر صدأ را هدف حمله قرار دادند. این در حال است که وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است در صورت توافق شورشیان حوثی یک آتش بس 5 روزه از 12 ماه می به منظور رساندن کمک های بشری دوستانه به غیر نظامیان در یمن آغاز خواهد شد. در نتیجه دو حمله انتحاری که دیروز در بیرون یک مسجد شیعه ها در ایالت دیاله عراق رخ دادند، 7 نفر کشته شدند. مقام های عراقی می گویند نخست یک انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را زمان منفجر ساخت که نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه در حال ترک مسجد بودند. دقایق بعد انتحار کننده دوم خود را در جمع آنان منفجر ساخت که برای کمک به قربانیان در محل رویداد آمده بودند. در این دو رویداد که در کمتر از 5 دقیقه رخ دادند، 37 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این دو حمله انتحاری را به عهده گرفته است. اردوی عراق در اوایل سال جاری میلادی ادعا کرد که ایالت دیاله را از وجود جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی پاک ساخته است. روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین به مسکو امضا شدند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط آهن است که مسکو را به شهر والگای قزاقستان وصل می کند. شی جین پینگ برای اشتراک در مراسم 70 سالروز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم امضای قراردادهای اقتصادی با چین گفت که چین همکار کلیدی و استراتژیک روسیه است. رئیس جمهور چین گفته است که بحث‌ها با همتای روسیه‌اش نشان داده است که مسکو و پکینگ در بسیاری از موضوعات جهانی دیدگاه مشترک دارند. و کره شمالی امروز یک راکت بلاستیک تحت بحری را آزمایش کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی خبر داده که این آزمایش به دستور کیم جونگ این رئیس جمهور این کشور انجام شد. گفته شده که این راکت یک سلاح استراتژیک در سطح جهان است. این آزمایش یک روز پس از آن صورت گرفت که پیونگ یانگ اتهامات آمریکا را رد کرد که گفته بود تحقیقات فضایی نشان داده است که کره شمالی برنامه راکت‌های بلاستیک را ترتیب داده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. سرازیر شدن سیلاب در بغلان صدها خانه را تخریب کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قوای نظامی افغانستان در جنگ ها علیه مخالفین مسلط در حال پیشرفت میباشند.
نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز ما کامیابی های زیاد داریم.
اولین بار حملات هوایی بر یک مرکز به اصطلاح گروه دولت اسلامی در فرا انجام شد. یک مقام امنیتی فرا میگوید
ضربات هوایی در فضای خاک سفید و مرکز که به اصطلاح به نام داعش وارد شد.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، شکایت‌ها در مورد این که بعضی محصلین افراطی در پوهنتون‌ها و مکاتب افغانستان فعالیت می‌کنند، اما یک مقام وزارت معارف این ادعا را رد می‌کند.
همکار بسیار نزدیک مسئولین امنیتی هستیم و به هیچ کس اجازه ازیره نمیدیم که در داخل پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی ما چنین تحرکات وجود داشته باشد.
در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد افزایش تعداد معتادان به مواد مخدر در افغانستان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، در ولایت بغلان سیلاب‌های شدید سرازیر شده و صدها خانه را تخریب کرده است و سبب تلفات مواشی هم شده است. در خط تلفن مستقیماً بشیر احمد غزالی را از ولایت بغلان داریم. آقای غزالی، وضع سیلاب چطور است و سیلاب زده ها تلفاتشان چقدر است و خسارات در کجا رسیده؟
بله، با عرض سلام. فعلا در عمق حادثه در شهرک یا در ساحه فابریکه قند ولسوالی بغلان مرکزی قرار دارم. در اینجا سیلاب ساعت 8 شب آمد و به گفته مسئولین و مردم بیش از 500 منزل مسکونی در اینجا این اکثرا کلا تخریب شده و فعلا مردمایی که در اینجا زندگی میکردن کاملا آواره و بی خانمان شدن و میگن که یک نفر کشته، بیشتر از 10 نفر اینجا زخمی هست و یک نهر به نام نهر اجمیر که کانال آبرسانی دیش از 1,25,000 جریب زمین بود، این هم آبش قطع شده و مشکلات زیادی را برای زارعین به وجود آورده. میگه که اگر این آب به زودی جاری نشه ممکن است که ما حاصلات امساله خود از دست بدیم.
کمک ها نرسیده برای مردم؟
تازه اینجا هیئت از کمیته حالت اضطرار و برخی از مؤسسات دیگه آمده اینجا بررسی دارن که میگن که بعد از انجام بررسی ها ما کمک های لازم خود انجام میدیم. در اینجا چیزی دیگه میخوایم بگویم که این سیلاب نه تنها در فابریکه قند، بلکه در ساحات دیگه از ولسوالی بغلان مرکزی و در ولسوالی دهنه غوری آمده، در ولسوالی دوشی که آمده، به گفته شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی که میگه که ده ها خانه در ساحه کترخانه ولسوالی دوشی تخریب شده و دو رمه گوسفند که شامل 1400 گوسفند میشه این هم هلاک شده.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که در مورد فرازه شدن سیلاب ها در ولایت بغلان گزارش میداد که 500 خانه را تخریب کرده و تلفات جانی هم داشته که یک نفر دارن کشته شده و چندین نفر دیگر زخمی هستند و همچنان به مواشی ضرر رسیده است. اما باز هم در خط تلفن از ولایت فرا خبرنگار رادیو آزادی را داریم، احمد شای فطرت، که در اینجا هم امروز صبح برخوردها شروع شده و مخالفین مسلح بر پوسته های امنیتی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا حمله کردند. ببینیم که جنگ ها در کجا رسیده و آیا تلفات وجود داره یا نداره. احمد شاه وضع چطور است در فرا؟
بازم سلام مجدد بر شما و شنونده ها. درگیری تاسون جریان داره و مسیر شهرهای فرا فرارود که با شهرهای هرات قندهار وصل میشه این مسجد است و مسافرینی که هم از هرات و کابل و مسیر قندهار آمده بودن مجبور شدن مسافرین انتظار کشیدن و فعلا گفته میشه اکثر مسافرینی که با ما تماس گرفته از برگشت کردن به خاطر اینکه راه مسدود است و درگیری شدید جریان داره. مسافرین تلفات دقیقا معلوم نیست ولی گفته میشه که دو تن از نیروهای امنیتی زخم برده شده در درگیری مسافرین و مخالفین مسئله دولت هم تلفات داره ولی مسافرین روشن نشده. لحظات پیش تیارات جنگنده هم در از ساحات دیده شده و همچنان در مناطقی که نشین بودن مثل جنگل و شیوان و ای طرف نزدیک شهرهای عمومی گفته میشه که مردم هم ساحل تخلیه کرده و خانه‌های خود رها کرده از خارج شده و درگیری فعلا هم جریان داره. تا فعلا مخالفان مسئله دولت هم در این مورد ابراز نظر کرده و گفته که درگیری از سوی آنها صورت گرفته.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت بود که درباره برخورد امروز در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا توضیحات میداد که به گفته وی جنگ ها هنوز هم دوام دارد و شهرهای کابل و شهرهای قندهار هرات هم در نتیجه آن مسدود است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار دارند. این در حالی است که در ولایت کندوز از دو هفته به این سو درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت دوام دارد و همچنان در نقاط مختلف دیگر کشور هم درگیری‌ها مشاهده می‌شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پس از دو هفته درگیری شدید میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز، حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار گرفتند. درگیری‌های مسلسل میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد که گویا نیروهای امنیتی افغان توانایی و امکانات سرکوب طالبان را ندارند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیروهای افغان وضعیت تهاجمی را گرفته و تلاش دارند تا مخالفین مسلح را از پا درآورند. اجمل عبید آبدی به رادیو آزادی گفت که پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مخالفین مسلح دولت فکر می‌کردند که می‌توانند کنترل برخی از ولایات را به دست بیاورند، اما نیروهای افغان با قرار گرفتن در وضعیت تهاجمی مانع آنها شدند.
با انتقال امنیتی دشمن تصور ایجاد کرد که گویا میتونه کارای عمده را به خاطر سکوت بعضی از ولایت انجام بده. شما حادثه دانگام دیدین، نیروهای امنیتی با تمام شامت و پایمردی و دادن قربانی های بشمار از دانگام دفاع کردن و در عین حال بعد از مسئله دانگام ما از حالت دفاعی نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز با حالت تهاجمی ما کامیابی های زیاد داریم و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به مبارزه مقدسشان علیه دشمنان افغانستان ادامه میدن.
درگیری ها در کندز پس از آن به وقوع پیوست که مخالفین مسلح دولت ده ها عسکر افغان را در ولایت بدخشان کشتند. عمر صافی ولی کندز نیز از عملیات تهاجمی نیروهای افغان در نقاط ناامنی این ولایت یادآور شده بر رادیو آزادی در مورد گفت:
بعد مرگ دشمن به عام و خلق و به کورون و نصدی به نزد که
او میگوید بدبختانه که دشمن از خانه های مردم محل بالای نیروهای امنیتی ما فایر میکنند. مخالفین مسلح دولت خانه های مردم، زنان و اطفال را بایس سنگر استفاده میکنند و از بیمان که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود نیروهای امنیتی بسیار محتاطانه در قریه ها پیشروی میکنند. طالبان مسلح با آغاز عملات بهاریشان این بار ولایت شمال کشور را هدف قرار دادند. با آنکه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت هنوز هم در نقاط مختلف کشور جریان دارد، اما نیروهای امنیتی ادعا می‌کنند که به مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد کرده و برخی نقاط را از وجود آنها پاکسازی کردند. مقام‌های امنیتی افغان روز گذشته ادعا کردند که کنترل ولسوالی نابه ولایت غزنی را پس از 9 سال از طالبان مسلح به دست آوردند. همچنان این مقامات از کشته شدن 12 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی در ولایت فرا نیز خبر دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برای اولین بار در ولایت فرا بر مواضع گروه به نام دولت اسلامی یا داعش از طرف نیروهای افغان عملیات صورت گرفته است. مقامات امنیتی ولایت فرا می گویند که در این حمله 12 تن از اعضای این گروه کشته شده و افراد متبقی این گروه از منطقه متواری شدند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شای فطرت.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگن که شب گذشته برای موازی که چندی بودن سو به نام گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی خاکسفید ولایت فرا ایجاد شده بود، حمله هوایی صورت گرفته است. فضل محمد صمدیار قماندان امنی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که در این حمله خیمه ها و موازی گروه به نام داعش که از چندی بودن سو با داشتن بیرق سیاه خود را نمایندگان داعش در فرا معرفی کرده بود، مورد هدف قرار گرفته است. به گفته او در این حمله که در ولسوالی خاکسفید فرا صورت گرفته است، 12 تن از افراد داعش کشته شده و همه امکاناتی که آنها در ساحتشان متلاشی گردیده است.
عملیات ضربات هوایی در فضای خاک سفید و مرکز که به اصطلاح به نام داعش که اونا صرف مطالبه سابقه هستن، تن و بیرق سیاره ماندن سفید ماندن سیاره گرفتن. بالای از اونا ضربات وارد شد، اطلاعاتی که به ما رسیده 12 نفر کشته شده.
تا حال گروه داعش و دولت اسلامی در این مورد با رسانه تبصره نکرده است. حدود حدود 3 ماه قبل گروه به نام داعش با داشتن 70 عضو در ولسوالی خاکسفید فرا اعلام موجودیت نموده بود که باعث نگرانی مردم و نیروهای امنیتی شده بود. ولسوالی خاکسفید از مرکز فرا حدود 60 کیلومتر فاصله دارد که یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت می باشد. این اولین عملیات نظامی است که در ولایت فرا بر علیه گروه دولت اسلامی یا داعش صورت می گیرد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که کم توجهی به موجودیت برخی محصلین افراطی و طرفدار مخالفین مسلح دولت در پوهنتون‌های کشور پیامد ناگواری در قبال خواهد داشت. معاون این کمیسیون می‌گوید وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید در این راستا اقدامات جدی را انجام دهد. در این حال مسئولان در وزارت تحصیلات عالی میگویند که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا افراطیت و مسائل غیر علمی را در پوهنتون‌های افغانستان مطرح کنند. جمشید حبیبزاده موضوع را پیگیری کرده است.
از سالها به این سو نگرانی‌های از سوی برخی از مسئولان و مردم عام مطرح شده که گویا تعدادی از محصلین که با حلقات افراطی رابطه دارند در پوهنتون‌های ننگرهار، قندهار و کابل همسنفانشان را تشویق و ترغیب به حمایت از مخالفین مسلح دولت می‌کنند. خلیل الله شهیدزاده معاون کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید به این مسئله توجه جدی کند. آقای شهیدزاده به این باور است که اگر به این مسئله به موقع رسیدگی نشود، اعتماد مردم نسبت به مؤسسات تحصیلات عالی از بین رفته و افرادگرایی در کشور تقویت خواهد شد.
وزارت تحصیلات عالی بهترین همکار میتونه باشه با نیروهای کشفی خود، یعنی میتونه که به موقعی چون مستقیم 24 ساعت با محصل سر و کار داره، محصلینی که به درس میخوانن باز به لیلیه میرن تحت کنترل وزارت تحصیلات عالی، به شرطی که اینها خود متوجه بسازن و حتی اگر ضرورت باشه اینا تقاضا بکنن، درخواست بکنن که در تمام جاهای آسیب پذیری که اینا احساس میکنن در آنجا نیروهای جابجا باشه و در موضوع تحت کنترل خود قرار بدن. یعنی اگر توجه شه نتیجه مطلوب داره و اگر توجه نشه این یقین کامل هست که نتیجه ناگوار خواهد داشت.
آقای شهیدزاده همچنان گفت اخیراً به دلیل همین مسئله ترکیه از دادن 505 بورس تحصیلی در بخش‌های طب و انجینری به محصلین افغان خودداری کرد. همکنون 300 هزار محصل در 146 پوهنتون دولتی و خصوصی تحت نظر 10 هزار استاد در افغانستان مصروف فراگیری درسند. اما در چند سال گذشته همواره نگرانی‌های مطرح شده که گویا برخی از محصلین در پوهنتون‌های دولتی افرادگرا و طرفدار مخالفین مسلح دولت بوده و سایر محصلین را به حمایت از آنان تشویق و ترغیب میکنند. گزارش ها میرسانند که در سازماندهی حمله انتحاری اخیر در ولایت ننگرهار هم که در آن ده ها تن کشته و زخمی شدند، چند محصل پوهنتون این ولایت دست داشته است. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان تاکید کرده که پوهنتون مکان علمی و اکادمیک بوده و نباید در آن مسائل سیاسی و ترویج افرادگرایی مطرح گردد. از این نوربخش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت به هیچ کس یا گروه اجازه دادن نمی شود که چنین تحرکات را در داخل پوهنتون‌های افغانستان دامن بزنند.
ما در گذشته و در حال همکار بسیار نزدیک مسئولین امنیتی هستیم و به هیچ کس اجازه از این را نمیدیم که در داخل پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی ما چنین تحرکات وجود داشته باشد. یعنی همکاری های نزدیک با مسئولین امنیتی در این راستا وجود دارد و ما کوشش میکنیم که نسبت به هر زمان گذشته ای تعقیب میشه و همکاری را داشتیم.
این حرف در حال مطرح می شود که در چند ماه گذشته ناامنی در برخی از ولایات افغانستان افزایش یافته است. برخی از کارشناسان افغان به این باورند که همکاری شمار افراد و حلقات در داخل کشور با مخالفین سبب شده که آنها بعضاً به اهدافشان دست یابند. این کارشناسان می گویند که نیاز است تا حکومت برای شناسایی چنین افرادی که در پوهنتون‌ها، دوایر دولتی و یا در پست‌های کلیدی قرار دارند اقدام جدی کند و مانع تقویت مخالفین مسلح و ترویج افرادگرایی در افغانستان شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
قرار است اساکر چین برای اولین بار در یک رسمی گذشت در مسکو شرکت کنند. این در حال است که روسیه و چین جهت تحکیم رابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین جهت اشتراک در مراسم 70مین سالروز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم در مسکو امضا شدند. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
قرار است اساکر چین امروز برای اولین بار در یک رسم گذشت در مسکو اشتراک کنند. این رسم گذشت به مناسبت 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم برگزار می شود. شی جی پینگ رئیس جمهور چین نیز برای اشتراک در این مراسم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز طی یک نشست خبری که با همتای چینوییش در مسکو داشت از قربانیان هر دو کشور در جنگ جهانی دوم یادآور شده گفت او میگوید اتحادیه شوروی و چین دو کشوری‌اند که از همه بیشتر در جنگ جهانی دوم آسیب دیدند، زیرا در آن زمان به این دو کشور یعنی اتحادیه شوروی و چین بیشترین تلفات ملکی وارد شده است. از سوی دیگر شی جی پینگ رئیس جمهور چین از همتای روسیش خواست تا در مراسم که قرار است در 3 سپتامبر به این مناسبت در چین برگزار شود اشتراک کند. ولادیمیر پوتین دعوت همتای چینویش را پذیرفته گفته است که چین همکار کلیدی استراتژیک روسیه است. در همین حال روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را نیز امضا کردند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط ریل است که مسکو را به شهر ولگای قزاقستان وصل می کند. هزینه این پروژه که 300 میلیارد روبل است از سوی چین پرداخت خواهد شد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته است که در صحبت با همتای چینوییش روی پروژه های مشترک انرژی صحبت کرده که نتایج قابل ملاحظه را در پی دارند. چین و روسیه سال گذشته یک قرارداد انرژی به ارزش 400 میلیارد دلار را برای 30 امضا کردند که بر اساس آن روسیه سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز را به چین انتقال می‌دهد. پوتین گفته است که برای عملی کردن این پروژه ساخت لوله‌های انتقال گاز در روسیه آغاز شده و قرار است عنقریب در خاک چین نیز آغاز شود.
در یک فستیوال بین المللی فیلم ها در ایران در این هفته بیرق امریکا خیلی جلب توجه کرد، اما این توجه نه به خاطر آن بود که بیرق امریکا به اهتزاز در آمده بود، بلکه جالب برای آن بود که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران بیرق امریکا را می توان دید که دستخوش شعله های آتش نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اهتزاز بیرق امریکا در فستیوال بین المللی فجر در ایران توجه خیلی ها را به خود جلب کرد. تعداد هم در صفحات شبکه‌های اجتماعیشان جالب و استثنایی بودن این مسئله را در این نکته دانستند که از آغاز جمهوری اسلامی تا اکنون این نخستین نمایش بیرق امریکا در معظر عام در ایران بوده است. اما در حقیقت این طور نیست. از سال 1979 میلادی از انقلاب اسلامی تا اکنون سوختاندن و لگدمال کردن بیرق امریکا به مثابه مقاومت در برابر امریکا به یک عنعنه بعد از نمازهای جمعه تهران و سال روز انقلاب اسلامی در ایران تبدیل شده است که توسط حکومت این کشور از آن حمایت می شود. اما در سالیان اخیر بیرق پرستاره و خدار امریکا به مناسبت‌های مختلف ورزشی و فرهنگی و بدون به احترامی به آن در ایران در اهتزاز بوده است. طور مثال در هفته‌ای که گذشت سایت ایرانیان نیوز عکس بیرق امریکا را نشر کرد که در برابر یک هتل در شهر شیراز در اهتزاز بود. و این عکس را تعداد زیاد ایرانی ها از طریق شبکه‌های اجتماعیشان با هم تقسیم یا شیر کردند. در سال 2014 میلادی شبکه خبری NBC نیوز از ایران گزارش داد که در مسابقات بین المللی ورزش پولو نه تنها بیرق امریکا در اهتزاز بود، بلکه امریکایی ها از سر تا سر جهان در زادگاه این ورزش با ورزشکاران پیوسته بودند. همچنان در سال 2014 میلادی بیرق امریکا در مسابقات قهرمانی کشتی گریکورومن در ایران برافراشته شد و ایرانی ها با شعارهای امریکا امریکا از ورزشکاران امریکایی استقبال کردند. در ماه می امین سال سایت های تندروان ایرانی متوجه بیرق امریکا در فستیوال بین المللی گودی ها در تهران شدند. سیرت نیوز نوشت که در قلب پایتخت بیرق امریکا بالای مجتمع فرهنگی برافراشته شده است و چند ماه قبل از آن سایت های خبری ایران عکس های بیرق امریکا را نشر کردند که در نمایشگاه حیوانات اهلی در جزیره کش در اهتزاز بود و در توضیح آن نوشته شده بود بعد از 3 بیرق امریکا در ایران برافراشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم تا دقایق بعد دوام برنامه 100 سرمایه زندگی را میشنوید، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. به اساس یک سروی اخیر تعداد معتادین مواد مخدر در افغانستان به 1.3 تا 1.6 میلیون نفر میرسد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد رقم معتادین مواد مخدر را در افغانستان نگران کننده میداند. چرا تلاش‌ها در سال‌های اخیر در افغانستان در زمینه جلوگیری یا کاهش اعتیاد مؤثر نبوده است؟ وزارت مبارزه با مواد مخدر در آینده چی برنامه‌ها و اقداماتی را در این راستا روی دست دارند؟ پاسخ این سوال‌ها را در گزارش مفصل از ستاره فروغ می‌شنوید.
محمد شعیب چند سال پیش در صفوف اردوی ملی به حیث سرباز ایفای وظیفه میکرد، اما او حالا شب و روز را با ده ها معتاد دیگر مواد مخدر زیر پل سوخته کابل سپری می نماید. شعیب می گوید پس از ترک اردوی ملی زمانی که بیکار شد با مواد مخدر رو آورد.
والا ما حدث بیکاری به ایپودر رو آورده این از امی اردی ملیگ خروفصتی که آمده می نده یعنی ممالا خوشته شد از کابل. والا ما خبر نداشون که مرا تو می ساد اگر ما خبر می داشون که مرا خراب می ساد بیشیمون اسمی.
به اساس گزارش ها 90% هیروین جهان در افغانستان تولید می شود. این کشور هم اکنون 1.3 میلیون تا 1.6 میلیون معتاد دارد. ارقام جدید معتادین در افغانستان در یک گزارش نوی که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد تهیه شده ذکر گردیده است. UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد موجودیت این تعداد معتادین را در افغانستان نگران کننده دانسته می گوید این مسئله زیانهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. هاشم وحدتیار سخنگوی UNODC به رادیو آزادی در این مورد گفت:
فکر بکنین که اگر یک معتاد در افغانستان روز $1 هیروئین یا مواد مخدر استفاده بکنن، پس به این معنا که 1.3 میلیون دلار روزانه در پول سیاهی هست که در گردش هست برای مواد مخدر در افغانستان. نه تنها اقتصاد افغانستان متضرر می‌سازد، بلکه بی‌نظمی اجتماعی نیز به وجود میاره. این مردم هایی که هستن کاملا بیکار هستن و وقتی که اینا پولشان خلاص شوه مجبور هستن که به دوستی در جرب مرکت پس تباوه تمام عراض اینا تاثیرات زیاده داره و دیگرانی بزرگه هست.
آقای وحدتیار افزود به دلیل ازدیاد کشت کوکنار، دسترسی آسان به مواد مخدر، میزان بلند بیکاری در افغانستان و مشکلات خانوادگی تعداد معتادین در این کشور رو به افزایش است.
نیاز است تا از سوی نهادهای مختلف چه دولتی و یا غیر دولتی و یا از جامعه جهانی باید دو کار انجام شود. اول افرادی که معتادند در زمینه تداوی آنها گامهای بیشتر برداشته شود و دیگر به مردم آگاهی داده شود تا دیگر افراد به این مرض مبتلا نشوند.
به اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی نسبت به سالهای قبل آن کشت کوکنار در افغانستان خیلی افزایش یافت. سخنگوی این اداره گفت در سال 2014 در 224 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. مقام ها کاهش سرمایه گذاری را در افغانستان دلیل ضعف اقتصاد این کشور دانسته که به گفته آنها در نتیجه آن میزان بیکاری در افغانستان رو به افزایش است. مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ضعف در سکتور زراعت و نبود بازار خوب برای تولیدات این کشور را از علت افزایش کشت کوکنار می خوانند. هارون رشید سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به رادیو آزادی گفت این وزارت برنامه های مشخص به هدف معالجه معتادین و جلوگیری از اعتیاد در افغانستان روی دست دارد.
ما پلانه بسیار همه جانبه هم برای جلوگیری هم برای تداوی معتادین و هم برای ادغام مجدد آنها در جامعه پلانه مشخص و همه جانبه داره. یک پلان بسیار زیاد مفید است. شمع‌سازی تداوی معتادین در بسته‌های فعلی وزارت سرطان ما برنامه 5 ساله برای ظرفیت‌سازی را داریم که خود در قرا و قصبات باید معتاد تداوی شود. تعهد حکومت جدید افغانستان
با آنکه وزارت داخلی افغانستان یک معاونیت در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز دارد، اما به گفته برخی از مقامات ناامنی ها و مافیای قدرتمند تلاش ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر را دشوار می سازد. در همین حال یک جوان افغان که از 5 سال به این سو با مواد مخدر معتاد شده است بدون ذکر نامش می گوید استفاده هیروئین را در زندان پلوچرخی آغاز کرده است.
ما اولی شدم در زندان پل چرخی. در داخل زندان دیگه اونم جا می آوردن دیگه نمیفهم که پلیس می آورد کی می آورد نمیفهم که هر کسی که می آورد دیگه دونم زندان ما عملی شدم. این حال تو این 5 سال میشه که دیگه دینی کلفت کار غلط دیدم هر چی که میگن خدا نجات داد نمیدونم ده پیرم بستر کردم خدا.
وای از دیگر جوانان میخواهد که به احتیاط رو نیاورن و به گفته او زندگی خود و خانواده هایشان را توان نسازند. در جامعه به سوی افراد معتاد با دیده حقارت نگریسته می شود و همه تلاش می کنند که از آنها فاصله بگیرند. این را شماری از معتادان هم درک می کنند که مردم با آنها رفتار مناسب ندارند.
خاطر اینم یک بودر مردم ما را بد میبینن. اگر نه فرض مثال در خانهش نرفتیم دست خدا برش پیش نکردیم که تو مرا یک پنجایی بده یک صدی بده مستری خدا میکنم میرم میگیرم میسه که چاره به فایده که میکنم اونم را میگیرم میسه که سر عمل خود میزنم دود میکنم
راست شوی تا چپل چا اغلاق کردی دا اوز پلا را تیرشویم زیرا نیولیم چلا دا مدی دا پودری دم دی اغلاق کردی دا صورت که زهیس وربان خبر نو.
سازمان ملل متحد میگوید رو آوردن دوباره معتادین پس از تداوی به مواد مخدر یکی از علتهای دیگری است که در تعداد معتادین در افغانستان کاهش به میان نمی آید. در گزارش اخیر وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل متحد تعداد مراکز تداوی معتادین در این کشور ناکافی خوانده شده است. وزارت صحت عامه افغانستان هم می گوید که نیاز است تا تعداد مراکز تداوی معتادین بیشتر شود. اما دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه بر رادیو آزادی گفت امکانات مالی حکومت در این راستا خیلی محدود است.
فعلا در حدود 2500 بستر در سر تا سر افغانستان برای معتادین وجود داره، اما 2500 بستر برش تکافو نمی کنه. ضرورت است که مراکز باید زیاد شود. وقتی بستر ایجاد میکنی باید منابع مالی داشته باشی. متاسفانه بجت دولت افغانستان امکانات مادی خصوصا از طرف دولت در این قسمت بسیار محدود است. دیگه ضرورت است که ما با یک برنامه مشترک همکاری بین السکتوری با تمویل کنندگان به تفاهم برسیم تا این مشکل اجتماعی را و اقتصادی را از افغانستان گله میشه برچیدیم.
در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان از ادامه تلاش ها برای تداوی معتادین سخن میزند، برخی معتادین از عرضه خدمات صحی برایشان راضی نیستند. محمد شعیب یکی از این معتادین است.
در شفاخانه چندان رفتار خوب نمی کنند، دکترها که در مریضا رفتار خوب نمی کنند، دوای صحی نداره، نان صحی نداره. خود مردم دلانم دل یک مریض سرد میشه که از شفاخانه بگریزد. خواستم از دولت اینمیسته که باید از اینمی عمل بیخی از افغانستان باید از بیشکنش کنم.
از سوی دیگر دکتر عبدالله وردک مسئول پیشینه بخش کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان میگوید معتادین برای ترک اعتیاد از 45 روز تا 90 روز زیر تداوی قرار میگیرند و پس از این مدت وضعیت آنها دنبال نمی شود.
تداوی یک معتاد البته کم از کم از یک روز گرفته تا 2 سال باید ادامه داشته باشه. وقتی که از مرکز مرخص میشه بعدن باید مرکز صحی از معتاد خود باید خبر باشه که آیا به کدام حالت زندگی میکنه، آیا صاحب کار شده یا نشده، آیا مصروفیت سالم پیدا کرده نکده و یا پس به اعتیاد رو آورده. به این باید اکتفا نکنیم که ما اصل مریض جمع کردیم و آوردیم به مرکز انداختیم و او 100% تداوی شده و پس رو به اعتیاد نمیرمه.
شمار معتادین در افغانستان معتادین تزریقی هن، یعنی آنها مواد مخدر را از طریق پیچکاری میگیرند. این معتادین از جمله ناقلان ویروس HIV ایدز در این کشور به حساب می آیند. آقای وردک می گوید از سالهای پیش موضوع جلوگیری از اعتیاد در افغانستان در اولویت قرار دادن نشده و در این راستا میان ادارات دولتی هماهنگی وجود ندارد. در همین حال مقامهای وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه آگاهی دهی به مردم در مورد اضرار مواد مخدر و همکاری دیگر وزارتها به خصوص داخله، کار امور اجتماعی، صحت عامه و زراعت و مالداری هم در راستای جلوگیری از اعتیاد مهم است. مسئولان صحی و کارشناسان میگویند در کنار مسئله تداوی معتادین باید در زمینه فراهم آوری فرصت‌های کاری به افرادی که ترک اعتیاد میکنند نیز توجه شود تا آنها بار دیگر به استعمال مواد مخدر رو نیاورند. به گفته آگاهان نیاز است تا در راستای کاهش عرضه مواد مخدر و مبارزه با مافیا و قاچاقچیان مواد مخدر هم اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو په دې برخه کې به هم د لشمانیا یا کلدانی ناروغي په اړه غږیږو. په خبرونه کې یادونه کوو چې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل دی چې تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، د کلدانی درملنه څو میاشتې وخت نیسي او آیا ناروغان باید کومو لارښوونو ته پام وکړي؟
د دې د درمل نه پاړه باید نوړای په دې باره کې خبرې وشي چې د دې درمل له څوک کوي. د دې درمل له باید په هغه کلینیکو کې باید وشي چې هغه د کالونۍ د تداوی او درمل لپاره جوړ شوی دی. دا یو ځانګړی پروګرام دی او د دې درمل له د هر ډاکټر کار نه ده او د هر چا کار نه ده. د دې لپاره ځانګړي درمل شته دي، معمولا په جلدی څنګه کې هم شته دي، خو بیا هم د دې درمل چې ده په اساسي ډول باید ترسره شي، ځکه چې چیرې درمل په اساسي ډول ترسره نه شي نو کېدای شي د دې زخم بیا پاتې شي او په آینده کې یو داغ رقم په وجود باندې هغه بیا مخنه خارېږي او خلک دغه څخه رنځ وړي. او د دې درمل چې ده تقریبا د درې میاشتو څخه نیولې تر شپږ او بیا دغه څخه ډېر وخت دوام کوي او ځینې وخت دغه څخه په کم وخت کې نظر دغه چې څومره قسمت وجود نیولی ده او څو دانې دانې دي او څه رقم دي، هغه بیا ډاکټر تصمیم ورته نیسي او دغه درمل ورته کوي. معمولا د ظرفیات او د ګولیو په رقم باندې دي او پچکاریانې دي چې په زخم کې دننه او د زخم شاوخوا ته ورکول کېږي او دغه زخم له منځه وړي او وچوي.
خو ډاکټر صاحب، مې پښتنه وه، زه تقریبا درې یا څلور کاله میاشتې په دې لاس باندې چلی یم او دغه د ملهمو نوم هم راته نه راځي. ډېر ملهمونه مې اخېستي دي، ځایونه یې لاس کړې ده، مګر هم داسې خارښ کوي په عین خارښ کې سپینه دانه شي، هغه سپینه دانه بیا اوبه کوي نور په عذاب شي. تداوي لري؟
حتما ډاکټر صاحب، په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. مننه له ټلیفون نه.
شاید دې ورور د پښتن په ځواک باید اسوې ما چې دا کېدای شي کالدانه نه وي. ځینې وخت داس کېږي چې یو زخم په وجود کې رامنځته کیږي، یاد غوماش د شلو په واسطه باندې او یاد یو بل زخم وازی ته موږ بې توجه شو او یاد ډول ډول تداوی څخه استفاده وکړي، هغه به میکروبي شي او هغه سلولیت جوړ کړي. سلولیت یعنی التهاب د حجرات او د جلد رامنځته کیږي. چې دا په کچېر اساسي درمل نه ونی شي نو کېدای شي هغه زخم بیا که همیشه کله کله زیات شي او وجود تنبتنګ شي. په خپل سر درمل دې باید نه کوي او بیا هم زه دې ته د مشوره ورکوم چې یو جلدی ډاکټر ته دې ورشي، کس چې هغه جلدی په اړه معلومات ډیر وي او دغه په مرسته باندې باید داس و درمل واخلي چې دغه مشکل باید په یو څو ورځو او یا یو څو هفتو کې حل کړي او تر کال او تر نیم کال پورې چیرې پاتې کیږي. دا مشکل بیا په آینده کې هم دوی ته تکلیف ورکوي. به خبر دی چې کلینیک ته مراجعه وکړي او ډاکټر ته ورشي او د جلدی ډاکټر ته ورشي او درمل نه باید وکړي.
آیا لشمانیا د جلدی ډول څخه پرته کوم بل ډول هم لري کنه؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه او د اوریدونکو د پوښتنې په ځواب کې مې وویل، لشمانیا هغه میکروب ده چې هغه کولی شي صرف ځینې وخت په جلد کې یا اکثره په جلد کې د زخم په توګه یو مشکل رامنځته کړي. اما که چیرې د وینې دوران ته داخل شي او داخل د وجود اعضا ته انتقال وکړي نو کېدای شي په داخلي قسمتو د وجود کې هم زیات مشکل رامنځته کړي. او زه فکر کوم چې کوم اوریدونکو ده.
بلې، جعفر صاحب له زابل ولایت نه.
السلام علیکم تاسو ته مې سلام علیکم. سلامات باندې کوم. زموږ شمې کچوک راځ پر هغه ولري رخ سړی د انټي بیوټیک سره سیاست ولري بیا به کوم درمل اخلي؟
ښه دا ورور
او ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه لري؟
ښه، انټي بیوټیک تاسو ور ولې انټي بیوټیک باید واخلي؟ کوم مشکل لري؟ اړیکې پرې
شو جعفر صاحب، اړیکې پرې شو. ولم سلام.
خا دوی داس ول کې چیرې انټي بیوټیک واخلي او دغه سره حساسیت ولري؟ د انټي بیوټیک ورکړه د هر څه کار نه ده او د هغه خوړل د هر مریض کار بیا نه ده، ځکه چې هغه باید هغه مشکل ته ورکول شي چې دغه لپاره جوړ شوی دی. که چیرې دغه څخه زیات استفاده وشي نو کېدای شي د وجود دفاعي سیستم کمزوري کی او هغه کوم حالات چې د موږ وجود کې په عادي حالت کې وجود لري هغه لمنځ وي سي او خدای نه خواسته په انده کې به ضرورت ورته پیدا کیږي دغه څخه ګټه ونه شي.
پیدا را کاڅه وکړه چې په دې شمالي باندې
د تدوی صدر بلل کیږي دولتي کلینیکونه دي.
ښه سید په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي.
لکه څنګه چې ما مخکې هم ډېر وویل، زه باید ووایم چې د لاشمانیا تداوی د هر چا کار نه ده، او خصوصا هغه کسان چې هغه پټۍ یا مرهم ورته لګوي. شته داسې کسان چې هغه د ډاکتران سره ځان شریک بولي، او معمولا هغه شیان چې هغه ډاکتران باید تداوی کړي هغوی په خپل سر دغه کار کوي. ځینې پټۍ لګوي چې دغه زخم باید جوړ کړي، او د هغه مضره مواد څخه ګټه پکې اخیستل کېږي چې هغه تیزابي مواد دي، او بر له دې څخه چې د زخم له منځه نه وړي هغه کوم انساج او حجرات او قسمتن د وجود شي هغه هم تخریش شوي. نو د دې درمل نه زه بیا هم ورته وایم چې باید یو متخصص ته نظر لاندې وشي، او د جلدي څانګې ته ورشي، او د انتونی ناروغي څانګې ته ورشي، او دغه مشکل د هر کی څه کچې ته خاص درمل نشته، او خاص پیچکاری او شیان دي چې باید دغه څخه صرف د ډاکټر مشوره باندې ګټه واخیستل شي.
کچې دا زخم څوک ولري هغه درمل ته ولري، مثلا انټيبیوټیک تور کې دې سړی ته سیده زور زخم ولري، دا سړی له انټيبیوټیک سره اساسات ولري بیا د دې په ځای ته چی ورکه دا ډاکټر صاحب پوښتنه وکړه.
ډیر ښه ورور، ته غوښنه سازم ان شاء الله ته وایم. کچیر یو کس لاشمنیا هم لري او سره سلولی ته جوړ کړی وي، او یا زخم رمس شو لکه څنګه شما مخه اشاره ورته وکړه، نو د لاشمنیا درمل خوب ځانګړی توګه باید وشي، او د کوم زخم د پر جوړ شوی د باید غته انټي بیوټیک ورکړ شي. انټي بیوټیک یو ډول نه ده، او مختلف خاندان نه مختلف ډولونه لري، کېدای شي یو ډول سره د مشکل ولري بل ډول ورته شروع کی. مګر هم دا کار د شخص خپل نه ده، هم د یو عادي شخص کار نه ده، د ډاکټر کار ده. هغه باید تصمیم ونیسي، هغه باید کنټرول کړي چې دغه انټي بیوټیک ورته ضرور ده، د سره مثلا حساسیت لري، دا نه بل دی ورکی او بل دی ورکی، ځکه چې انټي بیوټیکونه ډیر دي او په خپل سر استفاده دغه څخه نو بیا مشکل رامنځته کوي. اما که چیرې زخم دومره لوی شوی وي چې د لاشمنیا څخه وروسته مثلا نور قسمتونه هم نیولې وي، او درد ولري، او مثلا تبه ورسره رامنځته کیږي، هغه باید حتما په انټي بیوټیک باندې تداوی شي، مګر د ډاکټر ته نظر لاندې.
بلې، اورزګان ولایت نه یو اوریدونکی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماعت زبی اورزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ سپیشل د ټلیفون په لیکه زما پوښتنه دا ده چې دغه نشمنیا په مریضۍ باندې چې یو څوک اخته او بیا دورک جوړ شي مرض یې ورک شي، دوهم ځل لپاره بیا پخته کېدلی شي؟
زه باید دوی تاسو وایم چې دوی دومره لرې سیمې څخه ټلیفون کړی ده، او که چېرې لاشمنۍ یو ځل څوک ونیسي نو دوی په وجود کې یو ډول معافیت رامنځته کیږي، او همدارنګه بیا هم د دې لپاره چې مثلا دی بیا ونیسي خپل ځان د لاشمنۍ د ناروغۍ څخه وساتي، د پشخانو څخه د استفاده وکړي، او هغه کسان چې هغه نه دي نیولي هغه د واکسین ورکړي، نو انشاءالله دا مشکل به په آینده کې بیا رامنځته نه شي.
بلې ډاکټر صاحب، څه ډول پوښو چې زموږ جلد رمسته شوی زخم د کلدانی دی؟
او ځینې زخمونه په وجود کې رمسته کیږي، او دا په ابتدا کې ټول یو ډول، مثلا ځینې دانه پوج رمسته کیږي، یا ځینې دست نکی پوج باندې رمسته کیږي، چې په اول کې ټول شکل یو ډول، مګر ځینې مشخصات لري د کلدانی. کوم
مشخصات ته به ورسره راشو ډاکټر صاحب، د غوریدونکو اړیکه پرې کیږي. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوری پاتا و جناب دکتر صاحب سلام محترم کوم لیکم ما پوښتنه دې جناب دکتر صاحب نه مو پورتي او مو درې کالو تقریبا دین کول یو څلو کال څنګه دې دا یو نیم کول کیږي چې په مخ باندې د لاسمونیا درې دونی خطر دي نو تقریبا په دې یو نیم کول کې دې ته دویل باندې ده لیکن په کوم مو
ورور راډیو ته غوږ نیسم، انشاءالله درته ووایم. دا ورور وایي چې کوم ماشوم د مخ باندې کوم زخم ده، معمولا د لاشمانیا زخم یا کوم مشکل شته هغه په مخ باندې رامنځته کی، د پلاسو باندې رامنځته کی، او معمولا ډېر خنه بریښي وروسته هغه څخه چې جوړ هم شي یو زخم ځنې پاتې کیږي. او ښه خبر خدای ده چې دوی وایي چې موږ ته درملنه لاندې نیولی ده، ما تاسو ویل چې دا ارتباط په دې لري چې دا زخم څومره عمیق ده، څومره وخت ورباندې تېر ده، او څو دانې دي، او څه رقم دي، چې دغه تصمیم بیا متخصص ډاکټر نیسی، او دوی وایي چې دغه پروګرام د کنټرول دی لاشمانه شي دوی ته مراجعه لکه چې نه ده کړي، د دې په ارتباط باندې کولی شي د عام روغتیا وزارت مراجعه وکړي، په دې ارتباط باندې معلومات واخلي، او هغه مرکزونه چې هغه د لاشمانه د درمل لپاره په افغانستان او په کابل کې وجود لري دغه په اړه به دوی ته معلومات ورکړي، او انشاءالله دوی د هلته مراجعه وکړي، ځکه چې د مریض په خپل باید وجود ولري، او باید وکتل شي، او درمل په اړه باید معلومات ترسره شي.
محترم صاحب،
السلام
علیکم پښتون صاحب.
دوام که ولی که درامت خیلی معلومه گی یو کال که چیره درمال نمیرشی ورس اللہ یو کال سخه دا کم جلدی داول شده دا پخپل خیکی دزان سخه داغ پریگ دی او که چیره مثلا دوی چه اخری او چه اون اخری پده پریس کم ارتباط نلری او معمولا لگا ماچ مخی ولی دی مشخصات دادی چه داغ کم زخم چه دا اغا زخم پا ابتدا که دیوی نینکه پا شکل بانده وی ورس خ غرد شی او پا لانده او بجمی شی او ورس غز خیده سی و زخم پا رخم رامسته شی شی اغا وی نوار که وی داغ سر بانده یو پتو که رامسته کی داغ پتو که چیره که تپر شی درد نکوی نو چون چې درد نکوي خلک ورته به توجه پاتې کیږي او د هغه څخه به وینه راځي او خلک معمولا د عادي زخم په سرګه باندې ګوري مګر هم د لشمنیا زخم ده او تر یو کال پورې خپل دوام کوي او که ډیر شي یو نیم کال او رسو غوس خپل خپل کیږي او د زخم لویږي اما د ځان څخه داغ پرېږي او خو به دا وی چې پښه د څخه کله چې داسې مشکل ورته راځي کی چې سوروالای وي زخم شي او رسو زخم څخه وینه ورکوي او درد نه لري نو دوی د حتمان ډاکټر ته مراجعه وکړي جلدی ډاکټر ته او تشخیص یې وکړي او درمل دی وکړي
احمدی صاحب مهربانی وکړئ
پښتنه مې دا ده چې دلته زما فر دغه البته په دمخ پر ځای باندې مې سرې سرې ځای راخې سره تر څنګ مې سره دا دانې مې څه سوی کوي خارج کوي البته څه مې مشخص ډاکټر نهشته ما ته یې د ډاکټر صاحب ته ورغلی یو ډاکټر دواخانه والا البته متون صابن را کړی یو دوه دانې دې چې دفاکټ ګولې وې دا را کړې وې خو دې تر څنګ هغه پیدا نه وکړه مخ دا غلا شوې دل دې پوه چې څه سر سر دي مخنو څه راکړه دی البته خو هم سره کې او دې تر څنګ چې مې کې مې دا ویښتان هم خېز سنا سو تر دا سم چې دې د پاره کړه څه
څه شازه یو پښتن ځزنلارم غاګ مې اوري
بلې ځای نه
لرم څو کال نه ورور شاډیر که واګونیز معمولا په دغه څنګه چې څنګه ورور قرار لري ورس سوالس کلنې څخه نیول تر 15 کلنې پورې او یا دغه څخه لکته کم دا کوم مرض علائم دوی چې وانی د کالدانه نه د جوانیدانه په حیث باندې په وجود کرام سکی معمولا د وجود مختلف حساب باندې وړې وړې نینه کې رام سکی او د شول چې مثلا ماته صابون او شای چې را کړی دی کېده شه جوانیدانه وی چې د دې سره فرق لري هغه کله چې د غسن لوی شي په خپل لمن زی دغه عامل اصلا د جلدی غدوات و ها غدوات چه حقا شهمی غدواتی با حکد میکروبون رو چرما کدل دی چه ورس غاز خود بخفل بیا خیکیگی او سالدانه بیا هم در تایم چه کمزخم چرما سکی نینکی وی سروالی لری تلاند او با طولیگی او بیا ورس خوی نمار کبی او درد نلری او خارش نلری ایده دو پارا فقط داغ مشخصات کافی دی او وقت مکول شو سالدانه وانده مشکوک شو
بله لحل من ولایت نوریدون که لرو سلام علیکم
بله سلام علیکم
وعلیکم سلام
تاسو یو پښتون لرم او درد لري درد لري او دغه څه
یا درد نه لري درد نه لري تاسو چې دا غوته غوته نه نه پر دلاسه
او دغه سر باندې کوم زخم دا کوم زخم چې دا سه پټو کې غونډه زخم لري
هو زخم لري بس زخم
نه لري موږ ورسته انشاء الله ته وایم شاید ده ورور لکه څنګه چې شو ول شي غټ غټ دانه تقریبا دو کال یا یو نیم کال کې شو ما شې ودي درد هم لري او هم دارنګ تور زخم لري او مطمئنه مې چې د زخم کې پټ کې هغه ډیره زیات وینه هم ورکی او د پټو کې شاته د تقریبا سپین سپین نکی غوند ساتمن نه لیدل کی دا مشخصات ټول تقریبا لشمنیات پات کی او دا درمل نه کې دی شي په خپل سر مثلا د کوم خاص شي څخه استفاده نه کوي د تیزاب او مثلا د نسوار او د خاور د شانس خلک استفاده کوي د زخم د جوړښت لپاره دا مشکل نور هم زیاته وي یو ډاکټر ته مراجعه وکي که چیر مثلا تخاریات نه لري وي خار ته کوم اخلاص یه حتما ده مراجعه وکي او ان شاء الله دا مشکل به ورتل کی او زه مطمئنه مشتاب لاشمنیا وي او په ډیره کم درمنده باندې بخشي
اریا جان د زما د خبرې کوم ما وایي چې دا ناروغي چې ده ساري هم ده که ساري نه
ته لاشمن ناروغي ساری ده نه وسرایت ده همغه غماش په سبب انتقال پیدا کوي او درنګه د دسمال او ریپاک او نور هغه منتن کوم میکروبي ټوکر شپه موږ چلګې دلی ویډیو چې اس خبر شاس کده انتقال پیدا کی او د څه باید مخنیوي وشي او کده شي د ځین خانګي حیوانات په سبب انتقال وکي او کده شي د انسان په سبب بل انسان ته انتقال پیدا کی باید اکثریت انتقال دي د غماش په سبب کی او د غماش مخنیوي باید وشي ترڅو چې په دې مرض باندې خلک اخته نشي
بله روختیا د ژوند شتمنی پروګرام او رئیس السلام علیکم
وعلیکم السلام خو څنګه ښه خیر
او ډیره زیاته مننه ځانم معرفي کې
ډیره مننه ستاسو د پوهنې له هلمند څخه څنګه ډاکټر صاحب ستاسو د دعوت په باندې خیر الله سو په څو باندې راځي دې مخنیوي وخت څنګه نو چې باندې لا سريک شک څنګه باندې راځي ابدان خارش وسترتي
ښه ډیر ښه وګورئ زه تاسو ان شاء الله د لاشمنه مشخصات زبیا ورته وایم چې خارش ډیر نه لري درد نه لري او همدارنګه وینه زیات ورکوي او معمولا د مخ باندې او په لاسونو باندې او د کوټو په څوک باندې او یا د لاس په شا باندې په داسې حالت کې رامنسکیږي او د نور دانې کوم شې رامنسکی هغه جلدی تکلیفونه دی باید جلدی ډاکټر ته ورشي او هغه باید درمل ورته وکړي
ډاکټر صاحب د خبرونی ورسته برخه ده غوړو د مخنیوي په اړه یو څه نور په تفصیل هم وغږیږو کوم کسان چې په دې ناروغي اخته دي غوی باید کومې لارې چاري غوړه کې ترسو له دین اروغې نه وشغورل شي
یوازنی لار چاره باید دغه چې کچیر د مشخصه شوم مخه اشاره ورته وکړه دغه ولري نو دوی باید حتما پلاشمنه باندې مشکوک شي او باید ډاکټر ته ورشي او ډاکټر باید ان شاء الله دغه مشکل به ورته حل کړي او باید لمړی تشخیص وشي او تشخیص خبر شو باید د دې په درمل نفس وګرځي ځکه چې کچیر د زخم پات کې زخم خو جوړیږي اما کچیر خدای نه خواسته د داخل د وجود انتقال پیدا کړي نو بیا به تبه ورسره پیدا کړي او د سره به ډیر مثلا خلا ولري او وجود به ضعیف شي او نور مشکلات پر سره را پیدا شي نو د دې لپاره چې دا مشکلات باندې اخته نشي باید د زخم هر زخم چې باید دغه خبرو سره باید ډاکټر ته ورشي کچیر عادي زخم وي باید انټیبیوټیک کچیر مثلا میکروب زیات نه وي عادي باید وټړل شي او کچیر میکروب زیات وي باید انټیبیوټیک او کچیر لاشمنه وي باید دغه خاص درمل نه وشي او باید پزام سه وګرځي اصلي سبب د دې خو همغه میکروب ده او د دې انتقال د فلیبوتوموس یو غوماش ته پاسوند چې هغه وخړه قوما شده او معمولا په چټه ارتفاع کې پرواز کوي تدری او څلور متر پورې جګر پرواز نش کولای نو کچیر دوی د پښخانې څخه استفاده کوي هیڅ مشکل نشته او د وجود انتقال نه کوي کچیر ورسې وروته مثلا پردې د جالې ور کوي د هم ډیر مهمه ده او کچیر مثلا دوی په دوه طبقه ده یو کور کې وسیږي د غوماشت غزه پورې انتقال نش کولای او ته سلطنه باندې نخته کې ده په غالب کومار باندې هم درس ده اما بیا هم ماشمان باید کافی اندازه پوره د شپې لپلاوه جالیز خ باید استفاده وشي او باید کوشش وشي چې قماش په کوټه کې نیوي او د هغه انسکټیساید او یا هم دغه حشره کش د اوسغه چې هغه اکثر حشرات لمن زوري باید استفاده وشي او هغه کوم دندون شي هغه باید ډک شي او باید هغه اصلي سبب دي چې د انتقال باید کړي هغه قماش باید دغه مخنیوي وشي او بس زما صرف غوښتنه د خپل هوادوال استفاده ده چې کچیرې داسې یو حالت کې چې د دوی په وجود کې کوم زخم رامنځته کیږي درد نه لري وینه ورکوي او همدارنګه دغه په سر باندې تور پټوکی او یا داسې رنګ ګرځیدلی وي او درد نه لري خارش نه لري په داسې حالت باندې دوی اخته کیږي حتما باید یو ځل ډاکټر ته وروخی ځکه احتمال دی راځي چې د جلدی لاشمنیا ده او د دې عوارض به زیات وي خصوصا هغه شخص ورسره په تکلیف وي او به کې چیرې د خپل سر هم جوړ شي داغ پاتې کیږي نو باید دوی ډاکټر ته ورشي او درمل نوي کی او نرخه باندې اختنش
دوستانو د لشمانیا ناروغي پاړه مو د نن ورځې خبرونه زنګړې و د خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي یو ځلې بیا مننه کوو د ساري ناروغي له متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه چې په دې اړه موږ تاسو ته بشپړ معلومات راکړل د ازادي رادیو نور خبرونه مهیروي د لا پمن